السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې اورئ چې نن په کابل او د افغانستان په زیاترو ښارونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه لمانځل کیږي. په دې اړه د مختلفو ښارونو حال درکوو او په باب یې درته مختلف رپورټونه او ځانګړي مطالب هم لرو. دا هم اورئ چې د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین د ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه رپورټونه رد کړل چې د دې ولایت د خونکو ماشونه ګواکې وسلوال طالبان اخلي. نور مسایل هم څېړو خو په سر کې ناجیه صاحبۍ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټی کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې نن د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. په لوګر ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي او د پاکستان پوځ وایي پرون د شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخو پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل نن له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږ نویو مکلی زده د دې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې مراسم جوړ شوي او ټاکل شوي. ولسمشر غنی هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ازادي پر سلې د ګلونو وګړي کې دي او د دې ورځې په مناسبت وینا وکړي. نن په کابل کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده او په هر څلور لارې کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ تدابیر جدي شوي دي. افغانستان د 1999 میلادي کال د اگست په 19مه چې د سات یا زمری د میاشتې له 28مې سره برابرېږي له برتانیې سره د تړون په اساس د خپلې ازادۍ اعلان وکړ. د امریکا پوز پرون د رابټ بیلز په نوم د هغه عسكر په اړه خپل راپور خپور کړ چې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې لکتل لګه ولس ملکی کسان وژل. دا پیښه په 2012 میلادي کال کې شوې و. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ ویلي داسې خبرداري موجود و چې رابټ بیلز عصبي تکلیف لري او په تشدد لاس پورې کولای شي، خو چا دا تصور نه وکړي چې دومره وحشیانه کار به وکړي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ په ریپورت کې د ځینو نورو پیښو یادونه هم شوې چې د رابټ بیلز د ناوړه چلند څرګندونه کوي. په لوګر ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي او مورې سخت ټپي شوې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانګزین ازادي رادیو ته وویل چې پیښه تیره شپه لس بجې د مرکز اړوند د بهاري په سیمه کې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه هوان مرمۍ د نامعلوم لوري څخه توغول شوی. د لوګر امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یاده سیمه د لوګر د روسی مسخبل کیږي چې وخت نه وخت د وسلوالو مخالفانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ پکې سخت نښتې کیږي. د سرپل د ولایتي محکمې رئیس قاضي میرویس و تختول شو. قاضي میرویس او درې همکاران پرون شبرغان ته بلار کې تختول شوې دي. پیښه د شبرغان د قلین بافانو په سیمه کې شوې او پړې وسلوالو طالبانو باندې چول شوې. د جوزجان امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د پیښه په اړه سړنې پیل شوې خو څوک په دې اړه نه دی نیول شوی او وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز وایي پرون د شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخو پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شول. پوز ویلي تر دې یو ورځ مخکې هم په قبایلو کې 50 وسلوال په هوایي حملو کې وژل شول. د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د یمن په جګړه کې د تیر مارچ میاشتې تر پایه شاوخوا 400 ماشومان وژل شوي دي. یونیسف وایي هم دومره شمیر ماشومان په وسلوالو ډلو کې هم استخدام شوي دي. په یمن کې حوثی اغیان او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف له یو بل سره په جګړه بوخت دي. راپورونه وایي د یمن په جګړه کې تر دې دمه 3300 کسان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. جګړې په یمن کې ناروغي او لږه هم په پراخ اندازه خبره کړې ده. د بشري حقوقو ډلو اندېښنه ښودلې چې د یمن د جګړې ښکېلې خواوې د ملکیانو سره د ملکیانو سره او مال ته پام نه کوي. اروپای ټولنې پرون وویل چې تیره میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 110,000 کسانو ته ورسید چې ساری نه لري. اروپای ټولنې ریوټرز خبري اژانس ویلي زیات خلک په سوریه او افغانستان کې له روانې ناکرارۍ د تیښتې په حال کې دي او ښایي دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. اروپایي اتحادیه وایي یوازې په جرمني کې تیر کال 230,000 کسانو د مهاجرت غوښتنلیکونه ورکړي وو او سږ کال ښایي دا شمیر 150,000 ته لوړ شي. او په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او یا تنو کارپوهانو د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د اټومي وسلو د سرنې ټولنې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه شوې موافقه په اغیزمن ډول د سرنې او تفتیش وړ ده. د دې موافقې په اساس به ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د نرمیدو په بدل کې خپل اټومي حاصل محدود کړي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان خلک نن د خپلواکۍ شپږنوي مکالې زلمانځي. دا مشرانو جرګې مرستیال وی ترڅو چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخله بند نه شي د سولې او ثبات ټینګښت به ستونزمن وي. په روانه خبرونه کې دا هم وري چې د زابل د پوهنې رئیس رحمت الرحیم الله لودین دا رد کړی چې ګواکې دغلته د معرف پیسې طالبانو ته ځي.
دا زه په کلکه ردوم او هیڅ امکان نه لري چې د شونکو پیسې د دولت وسلوالو مخالفینو ته یا کومبل چاته ولاړ شي.
افغانستان په شمال کې د وسلوالو د فعالیتونو او د خلکو د اندېښنو په اړه هم رپورت لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کله او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اورای. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.15 صپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په سفر ډول اوریدلای شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنوي مکالې زده افغانستان د 1999 کال د اگست په 19 نیټه چې د زمري له 28 سره برابرېږي له برتانیې څخه د تړون پر اساس د خپلې ازادۍ اعلان وکړ. افغانستان هیڅکله هم د برتانیې د برخې په توګه نه دی اعلان شوی، خو د انګلو افغان ټریټي تړون د افغانستان بشپړې خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نن د دې ورځې د لمانځلو لپاره رسمي مراسم ترسره کیږي. همدا شیبه له کابل څخه زموږ همکار سفی الله ستانکزی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. ستانکزی صاحب، په کابل کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره چمتووالی راته وایي چې څه ډول دی؟
بله، سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، په کابل کې د دغه مراسمو لپاره امنیتي تدابیر مخکې له مخکې نیول شوی او تمه ده چې لومړی رسمي مراسم چې د دفاع وزارت په انګړ کې به وي، هلته د استقلال منار دی، هلته به ولسمشر ورزی او د ګلو ګډې به په دغه منار ته څیرمګدي. دغه لومړی رسمي محفل به په څو شیبو کې پیلېږي. د دغه مراسمو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. همدارس له دې وروسته به یو لوی غونډه پارک کې جوړیږي چې په هغه کې به قومي مشران، د خلکو استازي او بیلابیل چارواکي او مقامات دغه غونډې ته بلل کیږي. له هغه وروسته په ماسپخین باندې تمه ده چې ولسمشر د امنیتي ځواکونو د ستاینې ترڅنګ د دغه جشن په مناسبت خپل وینا ووروي. خا ده چې د دغه جشن د ترسره کوونکو کمیټي د مسول او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ښاغلی مصدق خلیلی خبري وورو.
امروز در 28 اسد ما در مجموع 3 برنامه در ارگ ریاست جمهوری داریم.
د اسد د 28 می ورځی په مناسبت چې د افغانستان خپلواکۍ سره برابر ده، موږ په درې مراسم لرو. لومړی به د ګلو د کیښودلو مراسم وي، د ګلو دګې د کیښودلو مراسم. دویم مراسم به په ارګ کې ترسره کیږي چې قومي مشران او د خلکو استازي به ورته راځي، یوه لویه غونډه به وي. او دریم مراسم هم د هغو هنرمندانو د اثارو ننداره ده چې د دغې جشن په مناسبت ترتیب کړي دي. بلې، لکه څنګه مو چې د ښاغلي خلیلي په غږ کې واورېدل، دغه مراسم البته ټول تمه ده چې په ار کې وشي. همداراز ویل کېږي چې دغو مراسم همداراز په ننګرهار کې هم د دغو مراسمو لپاره چمتووالی نیول شوی و. هلته رسمي مراسم پیل شوي دي. د ویلو ده چې افغانستان شپږ نوي کاله مخکې د اګست په 19مه د برټانیې نه خپلواکۍ واخیسته. که څه هم افغانستان په بشپړه توګه باندې د برټانیې مستعمره نه و، خو د افغان انګلو تریټي یا معاهدې په اساس باندې برېټانیا له افغانستان ووتله او افغانستان ته خپلواکي ورکړله. د ویل د شلهغې نو وروسته غازی امان الله خان په افغانستان کې اردو کې اصلاحات راوستل، همدارزي د بردګۍ او فیډرالي سیستم له منځه یوړ، همدارزي د ښځو د حقونو لپاره ډیر زیات کارونه وکړل.
ستانګزې صاحب، د افغانستان امنیتي ارګانونو له سمودې راهیسې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره ترتیبات نیولې، په کابل ښار کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟
بلې، لکه څنګه چې ټول خبر دی، په کابل کې په یو امنیتي ګارنیزون جوړ شوی دی، کمربندونه جوړ شوی دي. دغه ګارنیزون رئیس ښاغلی رحمان ویلي دي چې موږ پوره چمتووالی لرو او تر دې دمه هیڅ داسې امنیتي خطر نه دی رامنځته شوی چې له امله د خلک په ویره کې وي. په بیلابیلو سیمو کې افغانان راوتي دي، خصوصا په کابل کې په خپل موټرونو یې بیرغونه لګولي دي او د باندې راوتي دي، ډولونه غږوي او اتڼونه ورته کوي. نو ډېر خلک دې لپاره خوشاله دي او عام خلکو خپل جشن پیل کړی دی. نسبت دې ته چې دولتي مقامات جشن پیل کړی، هغوی مخکې له مخکې خپل جشن پیل کړی دی او سړکونو ته راوتي دي. خو د ویلو ده چې په ټول کابل کې سړکونه مهمو ځایونو ته سړکونه بند شوي دي او د ټرافیک پر مخ تړلي دي دغه سړکونه.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانګزی، تا او نورو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنوي کلیزې مبارکي هم وایو. دستانو په دې اړه د ازادي راډیو پر روانو راتلونکو خپرونو کې ځانګړي مطالب او رپورټونه اوریدلی شئ. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال وایي تر څو چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان مداخله بند نشي، د سولې او ثبات ټینګښت به ستونزمن وي. محمد علم عزتیار د سه شنبې په ورځ په کابل کې د والیانو د ټولنې پرانیس غونډې ته د وینا پر مهال ویل دا مسئله باید د خلکو د یوې اړتیا په توګه د حکومتي مشرانو د کار په سر کې ځای ولري. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین داتفر سپنتا ویلي دی او ټیم یې په ټول وس له هیواد څخه د دفاع لپاره د حکومت له وروستۍ دریځه ملاتړ کوي. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
د سیاستوالو په باور په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت او په هیواد کې د پاکستان د مداخلو د مخنیوي لپاره اړینه ده څو ټول افغانان په رښتینې توګه سره یو سي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال دغه مسلې ته په اشاره سره د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې د افغانستان د جګړې بهرني لامل ته د رسیدګۍ لپاره چې د ده په وینا پاکستان د جدي اقدامات وکړي. محمد علم زیدیار د سه شنبې په ورځ د والیانو د ټولنې د کار پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت د پاکستان د مداخلو په مخنیوي پورې مشروط وباله. زه هیله منیم حکومت د جګړې بهرني لامل ته چې هغه پاکستان او د افغانستان په وړاندې دغه هیواد ستراتیژي ده جدي رسیدګي وکړي. په روسیه کې د افغان حکومت مشرانو د پاکستان په وړاندې توند دریځ خپل کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له دې وروسته به د سولې نوښت د افغانانو په لاس کې وي او دوی به له پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. خلکو د پخواني حکومت چارواکو او سیاسي کړیو د ولسمشر د دې دریځ هرکلی وکړ. په مخکینی حکومت کې د ملي امنیت د شورا سلاکار رنګین داتفرس پنتاچی همدې غونډې ته وینا کوله، ویل کله چې د هیواد د برخلیک موضوع وي نو د سیاسي ډلو د حکومت په وړاندې د اپوزیسیون د جوړېدو مسله اصلا نه مطرح کېږي.
هران
چې رهبران
حکومت وحدت ملی
گفتند دوی وايي هغه څه چې د ملی وحدت حکومت مشرانو د پاکستان د تیری پوراند ویلي، غواړم وایم چې صادقانه دی پر مخ ولاړ سي او موږ به د دغه خاوري د دفاع لپاره اورپسې ولاړ سو. د پاکستان پر وړاندې د افغان چارواکو وروستي دریځ او څرګندونې ورڅخه د سیاسي کړۍ ملاتړ خلکو ته هیلې پیدا کړې چې دا مسله په پاکستان وهڅوي څو د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت ته صادقانه همکاري وکړي. د کارپوهانو او خلکو په باور افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې په خپل وروستي دریځ ودرېږي او پرې نږدي د دغه هیواد شوم سیاستونه په افغانستان کې عملي شي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په تاسو وره یا په دالاس وره
وبنه لرو. موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګو باندې بس
لري چې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زمونږ غاغله ازادي رادیو او د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین د ازادي رادیو سره په مرکه کې هغه ریپورتونه رد کړي چې د دې ولایت د خون کوماشونه غواکې وسلوال طالبانو ته زی. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی له خاغلی لودین سره د دې موضوع په زابل کې د خونې او روزنې د وضعیت په اړه خبرې کړي دي.
د زابل د پوهنې رئیس شاغلی رحیم الله لودین په دې ورستوي کې ځینې رسنوي داسې ریپورټونه خپاره کړي چې د زابل د معارف ځینې پیسې وسلوالو طالبانو ته ځي.
په راپورونو کې کومه خبره یاد اوسول چې د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د ښوونکو پیسې طالبانو ته ځي. دا زه په کلکه ردوم او هیڅ امکان نه لري چې د شونکو پیسې د دولت وسلوالو مخالفینو ته یا کومبل چاته ولاړ شي، ځکه هر شونکی د یو قرارداد له مخې مقرریږي او د مقرری ټول مراحل د کشفي او امنیتي ارګانونو له فلټر څخه تیریږي. لا غوړسه د دوی قرارداد تکمیلیږي، ورسته د کار امور اجتماعي ریاست ورته د کار جواز ورکړي. لا غوړسه په اړوند مکتب کې د شونکو په صفت موږ استفاده وو. هر شونکی مکلف ده د ملکی خدمتونو د قانون لمخې چې خپل وظیفه تراسي او خپل وظیفه معلومه ده، خپل شونکو میاشتنی معاش اخی. دا خبره نادرسته ده، زه په کلا کرا دوم.
په زابل کې په مجموع کې د شونځي په اړه معلومات راکې چې څومره فعال شونځي ستا او څومره تړلې دي.
په زابل کې موږ په مجموع کې د تشکیل له مخې 240 باب شونځي لرو چې په دې کې یعنی په ټولو برنامو کې چې په دې کې د اسلامي زده کړو مرکزونو هم راځي. د دې جملې نه په مجموع کې 100 باب فعال دي او 120 باب اوس هم غیر فعال دي.
کمه ولسوالی لا هم ستاچی الته هیڅ شوونځی نهسته یا مثلا په ډیر کم تعداد
زموږ د زابل د لاسو ولسوالی له جملې څخه 15 ولسوالی وس هم متاسفانه د غی سیمې د بچو پر مخ شوونځی بند دي. سپاره کې دای چوپان، خاکی افغان ولسوالی، اټغر، نو بهار او شمولځي ولسوالی دي. او پات ولسوالی کې دین ولسوالی کې مکاتب تعداد زیات او دینو کې کم ده.
څیلاتې چې لا هم ډیر لسکاله دولت ونتوانی دی چې لا هم په دغه سیمو کې شونځي فعال کی
مختلف مایلتون لري. یو ویلاتې هم په ټول هیواد کې نامني او لاغه زابلم مستثنا نه ده. سیدا تر ټولو ستر لامل د سیالت مکاتب بندي دوه هم د خلکو نه همکاري په ځینو سیمو کې سي د هم یو علت د مکاتب د بندي دوه ده. درې علت په ځینو ولسوالیو کې متاسفانه کډرونه نسته، یعنی معلم نسته. په ځینو ولسوالیو کې د معلم د نشټوالي له کبله سز موږ مکاتب لته بندیم. نو دا ټول د دې بایس ګرځیدل دي چې مکاتب په غول سوالي کې د دوی د سیمې د غي سیمې د اولادو پر مخ باندې بند دي. ولی په ځینو سیمو کې سی ولس همکاري کړي، د خلکو همکاري کړي، د خلکو مرسته کړي د خپل اولادو په خاطر باندې معرف سره الته زموږ د مکاتب دروازې خلاص دي. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د غي ولسوالیو مکاتب ته الکان راځي، ماته انجونی په ځینو ځایو کې راځي چې مخبلې ذکر کړي.
په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د خلکو همکاري د معرفه برخه کې ډېره سوې ده، په زابل کې دغه وضعیت څه ډول دی؟
زابل کې د تیرو کلو په پرتله باندې الحمدلله ډېر تغیرات راغلي دي. موږ د عامه آګاهي عامه پوهاوي په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي، یعنی اوس یو پروګرام تر لاس لاندې لرو چې تقریبا 250 علما کرام په مساجدو کې باید موږ استخدام کو، او دوی هلته د منبر له طریقه څخه، د مسجد له طریقه څخه، د کلي له طریقه څخه، د کلیوالو په واسطه باندې د پوهې او د معرفه برخه کې پراخ تبلیغات وکړي تر څو خلک دې ته تشویق سي چې خپل اولادونه مکاتبو ته واستوي.
د مسلکي ښوونکو نه موجودیت د جنوبي حوزې د ډیرو ولایتونو ستونزه ده، په زابل کې دغه وضعیت څه ډول دی، او په خپله د پوهنې ریاست د ښوونکو د مسلکي کولو لپاره څه پروګرامونه لري؟
زموږ له لویو مشکلاتو څخه، د لویو ستونزو څخه یوه ستونزه هم د مسلکي ښوونکو نشتوالی و. په تیرو کلو کې مو فوق العاده زیات مشکلات په دې برخه کې درلودل. په تیرو درو کلو کې مو الحمدلله په مرکز کلات کې یو عالي درمل مې ایجاد کړ، او په شاجوی او شرصفه ولسوالۍ کې مو دوه حمایوي مرکزونه یا څانګې د عالي درمل مې فعال کړې دي. چې تیر کال تقریبا د 16 په شاوخوا کې، یعنی په تیرو دوه درو کلو کې د 200 تر 250 پورې مو موږ ذکور او ناس مسلکي معلمین فارغ کړي دي، چې د په مکاتبو کې مستونزه تر ډیر حد ور باندې حل ده. ولیدا بیا هم بسنه نه کوي، په کار د سي ډیر شونکي وروزو، او بل خصوص د ولسوالۍ د فارسیل ته مسلکي شونکي باید موږ ولرو.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری دوستانو، همدا شیبه د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع په وزارت کې د خپلواکۍ د شپږنوي کلیزې په مناسبت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره ویني.
بیرغونه یادواری سلیتا تعلیم قلم مرش.
دا شی بعد افغانستان په ملي دفاع وزارت کې ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت سرپرست د سرتیرو په یادګاری څلی د ګلانو ګډېګ دی، او د خپلواکۍ د شپږنوي کلیزې په مناسبت له افغان امنیتي ځواکونو سره ویني. تاسو د ازادي رادیو له چپو دا پروګرام او مراسم په ژوندۍ بڼه اورئ. تاسی زمون غگل آزادی راڈیو اور حمدا شب افغانستان پر ملی دفاع وزارت کے د سرتیرو پہ یادگاری چلی د ولسمشر اشرف غنی لخوا د گولانو گیڑے کی خدل کی گی او د افغانستان پر ملی دفاع وزارت کے دا مراسم دوام لری پدیڑا پراون خپرون اور راتون کی خپرونوں کے درسرا رستے حال شریک ہو د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وی هڅه کوي چې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون له تصویبېدو سره د انسانانو د قاچاق مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یکشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د قانون طرحه تایید کړه. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې تر هغې چې حکومت خلکو ته د کار زمینه برابره نه کړي دا قانون که تصویب هم شي پلی کول به ګران وي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که سه هم په دې ورستیو کې په هیواد کې نامناسب شرایطو د انسان د قاچاق بازار تود کړی، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون طرحه تصویب او په اساس به هرته د انسانانو د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرت د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د انسان قاچاق جرم ګڼل شوی دی.
اگر یک باند قاچاق انسان دستگیر میشه چگونه باید با اینا برخورد
که د انسان د قاچاق یو ډله ونیول سی نو څنګه چلندې ورسره وسی؟ څوک چې غواړي انسانان ولګ دوی ل 1400 کلونو څخه نیولې تر 1300 کلونو پورې ورته حبس په پام کې نیول سوی دی. په دې تر هکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې برخه کې مرسته کوي. نو په دې اساس د انسان د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د قانون مسوده باید د کابینې لخوا تصویب سی.
په عین وخت کې د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د انسان د قاچاق پر وړاندې مبارزه، د قاچاق د قربانیانو ملاتړ، د قاچاق عاملینو ته سزا ورکول او په دې برخه کې نړیواله همغږي هغه مسئلې دي چې د دې طرحې عمده هدفونه ګڼل شوي دي. د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د قانون مسوده په شپږو فصلونو او دوه دیرش مادو کې د کډوالو د راستنولو او عدلیې د وزارتونو لخوا د ځینو نړیوالو مؤسسو په مرسته ترتیب شوې ده. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 2014 میلادي کال کې 50,000 افغانانو د نړۍ په سلویختو هیوادونو کې د وسیدو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي وو. حال دا چې دا شمیره په 2014 کال کې شاوخوا 70,000 وه. په دې اړه د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د امنیت ټینګښت، کار او د ژوند لومړیو خدماتو ته د خلکو لاسرسی کولی شي چې بهرنۍ هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ اندازه کمه کړي. د ولسي جرګې غړی محمد یوسف صابر وایي
دا خلق مرگ تا غاڑک دی زکه چی بیکاری گرد وڑیو او نامنیو پتنگ کلی دی. زما پا نظر حکومت باید پلومنی سر کی دوی تا کار عمومی دا تحصیل اسانتیاوی ورته برابری کلی بیدی قانون پلی کلی.
سراسری سوله، عدالت او خلکو ته د کار د زمینو برابرول هغه ژمنې دي چې د نوي حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خلکو سره کړي دي. خو اوس مهال خلک وایي چې د حکومت مشرانو له دوی سره پر یوې ژمنې هم عمل ونه کړ. ځینې کورنۍ وایي په هیواد کې روان وضعیت او اقتصادي ستونزو ته په کتو سره مجبورې دي چې بهر ته د تللو هڅې وکړي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری او زلبیا درته یادونه کوم چې د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې همدا شیبه د خپلواکۍ د شپږنوي مې کالیزې په مناسبت ځانګړي مراسم دوام لري. ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د یادګار په یادګاری چلی د ګلانو ګډې کې خودلې او همدا شیبه د افغانستان امنیتي ځواکونه پوځي پریډ هم وړاندې کوي. تاسی زمون غاگل آزادی رادیو او رای دخپراونی پا دو همه برخه که دو منیس پروگرامونا کور کلی او دا گوڑی اچار هم او رای دلشای. دا افغانستان د شپږنوي مې کالیزې د آزادۍ د خپلواکۍ د شپږنوي کالیزې په مناسبت د آزادۍ راډیو د نن ورځې په خپرونو کې ځانګړي مطالب په مستقیم ډول د مراسمو حال او د غراس نور رپورټونه هم اوریدلی شئ. د خپرونې په دې برخه کې 9:30 دي او له ناجیې صاحبې څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو. تاسې زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپې 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف ام سل اشاریه 15 څپې په کابل او لوی خارونو کې صفا ډول اوریدل شي. موږ هڅه کوو د کابل سره د تلیفوني اړیکې د خرابوالي له امله د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز تر اوسه پورې نه دی چمتو شوی. یو ځل بیا یادونه کوو چې د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې د افغانستان د خپلواکۍ د 96 کالیزې په مناسبت مراسم جریان لري. په دې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د یادګاری څلو باندې د ګلانو ګډې کې خودلې او د غراس د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هم ویني. ټاکل شوی ده چې په نورو سیمو کې هم دا مراسم لمانځل شي او تر دې مراسمو مخکې چې په دفاع وزارت کې دي د افغانستان په بل سیمه جلال آباد کې بیا هم د غازی امان الله خان مزار ته څیرمه شاندار مراسم پیل شوی دي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن په دې مناسبت ولسته وینا هم وکړي او په ار کې هم بیلابیل مراسم ترسره شي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
یو ځل بیا دفاع وزارت ته ځو چېرته چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي ځواکونو سره څرګندونې لري او په مراسمو کې ګډون کوي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګل اخیستل او مراسم پای ته ورسېد.
السلام علیکم. ستړي مشي راحت کوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او ریوا موریدل چې ولسمشر اشرف غنی په دفاع وزارت کې افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل. په یادګاری چلی د ګولانو ګډې کې خودلې او ټاکل شوی چې په ارګ کې په هم د افغانستان د خپلواکۍ د 96 کالیزې په مناسبت په مراسمو کې هم ګډون وکړي او نن غرمه مهال ولسمشر اشرف غنی ملت ته وینا هم کوي. د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت په جلال آباد کې د غازی امان الله خان مقبرې سره نږدې هم شاندار مراسم پیل شوی دی. په نور سیمو کې هم دا مراسم پیلېږي او د غراس د ازادي راډیو د خبريال په وینا د کابل په مختلفو سیمو کې ځوانان دا مراسم په اتڼونو او خوشحالۍ سره لمانځي. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو لاره تاسو سره په دې اړه ورستي معلومات او ځانګړي رپورټونه شریک کړو. د خبرونې پاتې برخه دوه ونیزو پروګرامونو کورکلی او د ګوډي اچار ته ځانګړي شوې ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر تاریخي ځایونو ته لکه موزیم د ماشومانو بیول څومره مهم دي؟
بچان بیا غره سره ځي سترګي خلاصيږي. دا شپ وختونه کی درنه لاس رپې دغه جن لري کړل 15 شل ټیکس 150 روپیه مصرف لري بیرته ځینو سم مصرف لري درنه.
نن په همدې کې لږی ګوله ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو د روزنې د ماهرانو په نظر په ماشومانو باندې د تاریخي ځایونو، باغونو، طبیعت او نورو د لیدلو وړ ځایونو ننداره د هغوی د فکر او احساس په پیاوړتیا کې خبر خاخلي او د شخصیت پر وده مثبت اثر اچوي. په کابل کې ملي موزیم هم له ځایونو څخه دی چې لیدل انسان ته خوښي وربخي. دوه پوړي ودانۍ چې د دارالامان ورانی مانی ته مخامخ ولاړه ده د افغانستان ملي موزیم دی. د افغانستان ملي موزیم لومړی ځل په 1913 میلادي کال کې د باغ بالا په سیمه کې تاسیس شو. په لومړیو کې د عجایب خانې په نوم یادېده. وروسته بیا موزیم له باغ بالا نه ارګ ته ولېږدول شو او په رسمي توګه د شاه امان الله خان لخوا افتتاح شو. بیا د اعلیحضرت نادر خان په وخت کې موزیم اوسنی ځای ته چې دارالامان دی انتقال شو. د موزیم په کریمي رنګ ودانۍ کې هغه تاریخي آثار چې د افغاني او خارجي باستانشناسانو د هڅو له برکته پیژندل شوي لیکيخونه په جوړو ویترینونو کې داسې ځای پر ځای شوي چې د ښې ساتنې لپاره هوا تل یو ډول وي. د موزیم د مسؤولو کسانو په وینا له جګړو نه مخکې د افغانستان ملي موزیم د سیمې په کچه تر ټول غوره موزیم و، نو ځکه په هغو کلونو کې د افغانستان موزیم د نړۍ د سیلانیانو پام ځان ته اړولی و. دا چې اوس په موزیم کې کوم شیان دي وروسته پرې غږیږو. لومړی په موزیم کې د محمد امان خبري اورو چې ماشومانو ته تاریخي آثار ورپیژني.
این لباس ها که میبینین لباس زیره استن به خاطر محافظت جانشان از این لباس ها استفاده میکنن و این لباس هم که میبینین لباس اقوام پشتو است که دخت ها میبینین دخت ها برام دخت کلاباتو میگن مربوط قرن نوزده است.
از این زیره تو مربوط در میشونی؟
نه نه این زیره با سیم است که از این به خاطر محافظت جانشان استفاده میکنن. او زیره که فعلا است او زیره نیست، زیره سابق است که اما شمشیری که میساختن با مو ضربه دا جانشان ما چی نمیکرد؟
از مرمی نیست گفت؟
نه از مرمی نیست، به خاطر شمشیر رو شانس بالا میکنم.
دولس کلن محمد غوث چې له کورنۍ سره موزیم ته راغلی پاره وایي هغه شیان چې دلته ولیدل مخکې یوازې عکسونه لیدلی وو.
د خوست
نه اصلې کوم شیان ولیدل؟
دلته مخکې شیان ولیدل او قدیمي شیان دي.
مثلا
د موټر دی، دا د نورو شیان دي.
چې دې کې خوښ ولې؟
دا ټول مې خوښ شوي. دا اوس موزیم کې نوره کاسه د اوانګور انده شیان
وو. مخکې کوم وخت موزیم ته راغلی وې؟
نه.
کله چې موزیم ته ننوځي مخامخ زینې پورته شوي. په دوهم منزل کې یو لوی اتاق دی چې ډیری پکې افغاني کالي او ګاڼه ایښي دي. دې اتاق ته د موزیم له کارکونکي نورغه نوري سره ورځو. هغه بل موږ سره د تاریخي آثارو په پیژندلو کې مرسته وکړي.
دا د پښتنو د خزو د کالو یو نمونه ده چې د دوی د اوزار چې دي.
څه فکر کوئ دا څومره پخوانی ده؟
دا خو تقریبا سل یو نیم سل د دې په اړوند دومره زوړ ده.
سل یو نیم سل کال؟
سل یو نیم سل کال. هو
که دې خاطر اوسو مثلا د غبل ویترین کې چې دي سپین زار دي کنه، د دې باره کې معلومات راکړه. دا څه
اصلا دا د څنګه چې تاسو د کالی ولیدل چې موږ د مختلف قومونو دلته کې دي، همداسې موږ د دوی د زیورات لکه د خزو چې کوم شی نه دوی استفاده کړی دي، بنګړي دي، پاغي کې ګوتمی دي، دا د امیلونه دي، او د سې نور چې د تزینات لپاره کوم شی استفاده کیږي.
او کروس دی بل خواته د چيري
دا هم همداسې کمربند دا ګوري دا د سر باندې چې لګی دا د خزو د مختلف ترکمن یا د سې نور قومونو چې دي دا غوي د سر باندې دا سر باندې تاج تاج ونت دي دا کمربند دی او دا چې کوم دا مختلف دغه دي تزیناتي
دی. بل وستین ته چې راځو دلته یو تور ټوټه باندې ګلان ګندل سوي کنه.
دا څنګه چې تاسو معلومات چې زمونږ ولایتونو کې خصوصا د پښتنو د نورو ولایتونو کې کتا سی ویني دا خزي زمونږ اساس د خزي په دې کورونو کې په لاس نه جوړ شوی شیان جوړی دا هغه د لاس نه جوړ شوی دا جانماز دی چې په دې معنی مونږ کوي. ښه
څنګه ته یخن؟
یخن دی بیا دا هم د یو کمربند چې د لاس نه جوړ شوی دی ګلدوزی
او کوي
رجروما دا او د سی نور دا اوزار دی ورسره
له ګلاندې کراس د خوته. دلته مرجان دی کنه؟
بالکل. دا مهمه غوري صرف مواد فرقی او هغه چې کوم سایز یا په کوم شکل باندې جوړ شوی دی هغه فرقی او قوم فرقی چې دا د قوم دی. تاسو ویني چې توپیر چې د پښتنو یا د ترکمنو یا د هزاره او د دې دغه زیورات او یا په کالو کې څومره توپیر لري په دې ځکه صرف منګه د خلکو د دغه شوازه کول دوپاره او څومره د ازمن فرهنګ غنی دی چې خلکو د صرف دغه مرایو اندازه وشي دغه د واجې منګه دا شینه ټول د تپندنداري توړه نکړي.
یو بوت د پاس باندې نسته اې دې پکل څو معلومات
راکړه. اصلا د نورستان نه دی دا مجسمه د لارګین جوړ شوی مجسمه دی. د نورستان ولایت امیر عبدالرحمن خان د دورې نه مخکې دغه وخت پورې دا مسلمانان شوی نه دا په قبرستان باندې مشهور نو کله به چې د دوی د قوم کوم مشر یا د سپایسدار کس په مرش صرف چې دغه کس یاد وساتي دغه د پاره په کور کې او ټول دا مجسمه به چې دوی جوړولي نو دوی به دا مجسمه د لارګین جوړولي نو هغه کس ک په هغه وخت کې خپل ژوندۍ کې کده د قوم مشر یا د قبيله مشر په هغه شکل کې به د مجسمه کو زمیدار او د زمیدار په شکل کې د کڅنګ چې تاسو مینه کې د چې دا سوار دا کوم خان مجسمه د ګوره چې په اسمانه سور دی او نور کده دی تزینات تاسو مینه د اسو تزینات وګری خپل د اکس وینې یا په لو چې غبل مجسمه د هغه هم په دې شکل هغه بل مجسمه کې تاسو مینه هغه ګوره سړی ولاړ دی پګړې هم په سر کړی د څنګل مانی توري دی تبر دی خو مختلف تزینات په دې باندې امکان لري چې دا د تزین لپاره د جوړ شوی دی دا کمان دی بلې او دا کمان دی تیر هم ور سره څنګه کې شه دی چې دا جوړ شوی دی
نه څه یو ډیر ورکه دی پیسو باکس کاری کنه
اها بالکل اها
خو شاته پاولی دی اې دې بار کلک مال
مخه دا مینی تاسو چې دا کالی چې دی دا د ترکمن د قبیلې دی دا هم د خزو کالی دی ویني چې د دې پوره یو سیت یو نمونه دا چې خولې دا پنی دی دغه د پیسو دغه باکس دی او دا سينور پیسې دی دا سينور شینه دی راجرو می دی او دا سينور شینه دی دا د دې د ترکمن د دغه پورې مربوطه دی
د ښکاری لکه دغه د پیسو باکس په چې غاړه کې اچو
دا به غاړه کې واچو دی یو طرف ته نن سبم تاسو دا ویني کده سو ولایتونو ته لاړ شینه د ازمنګ زړې خزي چې دی هغه دا باکس جوړ کړي مختلف تزینات به دی ورکړي هغه به یو طرف ته دوی بیا جوړن کړي
یو بل وچین کې یو موبایل دا څنګه
چې کله په افغانستان کې رئیس جمهور سابق حامد کرزی صاحب افتتاح وکړه د افغان بیسیم نو هغه وخت کې اول خبرې هغه یې کړي په دې موبایل باندې کړي
حامد کرزی
او د افغانستان سابق رئیس جمهور نو دا هغه به موزه ملي ته تحفه ورکړل نو دا اوس موږ دلته ننداره ته وړاندې کړي
څو کله مخکې
دا تقریبا دا چې کله تو نو په هغه وخت کې د موزه ملي ته تحفه ورکړل
او اتمن ډیر وخت دینه کار اخیسته
او بله
پیسې وچین خو موږ ته جوړ
کړی او بالکل موږ ورته دغه شکی خو ځکه چې نن سبا چې هر څوک راځي اول د دې موبایل پوښتنه کوي
ډیر زیات مننه تاسو مستمان هم کړی
هیله کوم هر وخت راشي
د افغانستان ملي موزیم ډیر ښکلې او لوی ویلي هم لري چې د ګلاب ګلانو رنگینه کړي شغاسي چې ونو او بوټو ته وبور کوي او سرغه کیدلیو لا هغه نه مپختلی چې دای خپل هم خپل ماشمان دل ترولي کڅنګه
شپاکاله دلته کیږي وکاله مشورولای کی کار وکي دا ډیر لاسکاله
د سهار او راز کوم کسان ډیر راځي د دوشانو د لیدل لپاره
د دوشانو د لپاره خارجي راځي داخلي راځي او خصوصا د شاګردان د مکتب هم راځي
ماشومان راځي
کورنۍ هم بازه راځي او بازه نه راځي
کوس درته وستل خپل کور دې ماشومان راوستلی دې
ما خپل کور درې وری ماشومان راوستلی دې زنانه نه دروسته خو دوه ماشومان مې راوستلی دې
زنانه دی ولنی درو
زنانه خو لوګر کې مکنه دې لوګر بیا کله کیږي
کوم چې کې وګرځیدل ماشومان
باغ کې مول ګرځیدل دلته مو ګرځیدل دغه شوبه کې مو سر د غرمې ډوړې مو خو بیا مازګر مې د مامورینو موټر کې بوتل
په دمو ځم کې کوم شاینه فاکسول دی
یو دغه هر شې خو کېږي خو هغه خو دې اطراف خلک دې رو خوابه خوشاله وکړي هر وخت وسوي چې موږ چهارشنبه او پنځشنبه بوځه
موزیم کې د شایني کې دام درته یادې دي چې دلی څنګه
وو د شان ټول یادې
سوي
وای ولا دې کې ډېر بهتري نشوان مو آثارونه وو توري وي
تاسو په نظر څومره ښه ده چې داسې جوړې ته خلک خپل ماشومان راولي
دوه ورځې پات خو خامہ خور راولي
ولی
په دې باندې راولي چې دینه باید وي سړی پایز واخلي دینه سړی ګټه واخلي یا دې د مو خلاصي په تاریخ باندې پوزي خپل د وطن د قدر دی عزت د پاره پوزي
ته به بیا څو خپل ماشومان راولي
زه نو ان شاء الله به وخت دی لاینه ربای ولله خیره
د موزیم له دومره ارزښت سره بیا هم اکثره کورنۍ خپل ماشومان انورولي دا چې ولی د کابل شنکی محمد زمان وایي چې د څوار لس کسانو نفقه ورپغړه ده د انش کولای چې ماشومان د تاریخي ځایونو لیدل ته بوزي
څوار لس نفره په امیل له ماده ماشيان میدی زمون میدی انګند میدی خزه میدا اتمن چې کمه وخوري لس نفره سلسل رپی زر رپی دا زر رپی زل کمه کبه نه لرو توان نه لرو طاقت نه لرو چې دی خبره ته خپل موټر نه لرو کپره دی کې کینو به سرره نه نه مسیغه تیږي کرایه ګوره خرچی ګوره حساب کتاب د موټر ګوره
ګل رحمان چې د کراچی په سر ترکاری خرڅوي وایي چې دای هم دومره نه لري خو بیا هم د دې لپاره چې ماشومان د تفریح او نور تاریخي ځایونه وګوري بیا یې
بچان می دغره سره زی سترګې خلاصيږي دغه مصرف د جلشل له کوئی تفریح ته ځینو خو یو شل 150 روپیه مصرف لري زیات مصرف نه سره دي زیات مصرف نه دغه مصرف ته دی لاس روپی دغه جن نه کړل 15 لشل ټیکس 150 روپیه مصرف لري بیرته ځینو سم مصرف لري دان
موږ د موزیم له مسول کسانو نو پختل چی موزیم ته په کوم تعداد مشمون ورستل کیږي د موزیم یو کارکونکو شازی ویل چی ډیر کم کورنۍ لیدل کیږي چې خپل بچي ورولي دغه په نظر بیوزلی نه بلکې د کورنۍ بیغوري د لامل شوی چی زموږ د هیواد ډیری ماشومانو خپل کورونو ته نږدې تاریخي ځایونه هم نه دي لیدلي.
پوښتنه کوي تاسو چیرته کار کوئ؟ زورته موزیم کې. هغه یې ایران پات کې چې موزیم چی ده په نوم یې نه پوهېږي. کله چې انسان ماشومي هغه ډېره اړتیا لري چې یو څوک هغوی بوزي، حداقل دومره خو پوه شي چې موزیم کې چه ساتل کېږي یا نور تاریخي آبادات ته دا امکانات هم هغو خلکو ته چې بېوزله دي. د جمې پورې اس ټکټ مونږ نه اخلو، مفته او رایگان کولی شي چې راشي. د موټر کرایه خو اس مثلا کچیر ته وغواړي چې مثلا لاړ شي، فکر نه کوم دومره کرایه مصرف شي. شاري موټرو کې مثلا نظر نورو مصرفو ته چې فکر وکړي چې مثلا ډوډۍ یو نور شیان د خپل ماشوم سره رقم تیاروي، نو دا 15 روپۍ یا 10 روپۍ کرایه خو هېڅ مفهوم نه لري. حتی دارالامان که چې هغه کسان اوسیږي موزیم نه دلدلی.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
درنو اوریدونکو سلام. په خوانی حکومت دیار لسکاله یوازې په وادو باندې تیر کړل، خو نوې حکومت بیا خدای د کمپاین په وخت له وادو پرته بیا د هیڅ کار وادام نه کړي، لکه چې هغه د وادو کولو توان هم نه لري او یا به وادې کول د پخوانی حکومت کار بولي. ریښتیا یې ویلي دي چې وایي له خوړلو یې تمه ښه ده، خو د ملي وحدت حکومت څوک په تمه کوي هم نه. د خپرونې په پیل کې مو له موین صاحب سره د هغه د کارونو او فعالیتونو په هکله مرکه درته کړې ده. موین صاحب نوی مقرر شوی دی چې خبر شئ د هیواد د ترقۍ لپاره یې څه فعالیتونه پیل کړي دي.
تبر ګل کولنګ صاحب، که دا راته ووایي چې له مقررې تر اوسه دی کوم کوم کارونه کړي دي نو مهرباني به مو وي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تا او بیا ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل تاوده تاوده سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله من یم چې ټولو به د عافیت جامې اغوستي او د روزګار له هر ډول آفت څخه خوندي وي.
مهرباني.
زه چې کله مقرر شوم نو تر هر څه لومړی مې خپله فیسبوک پاڼه جوړه کړه چې هره ورځ پکې خپل فعالیتونه خپاره کړم او هیوادوال خبر کړم چې څه کوم.
ډیر ښه، مهرباني.
او لومړی خو ډیرو نازوانو کنځاوې او ردوبد راته ولیکل، خو کرا کرا دوی هم ستړي شول. بیا مې یوټیوب ته هم مخ ور واړوه. نو لامغ رئیسې چې سهار دفتر ته راشم لومړی فیسبوک خلاصو، ګورم چې ملګرو او د ملګرو ملګرو مې سره ترکلی دي. که یې کنسل او ردوبد لیکلی وو نو یو سوړ او سلی وباسم او فیسبوک پاڼه وتړم او بیا یوټیوب خلاص کړم، دا خواخوا ولولم او ویډیوګانې پکې پلی کړم.
ښه.
او تر څو چې خورم نو بیا 12 بجې شوي وي او د ډوډۍ وخت شوی وي. ډوډۍ وخورم خو ډوډۍ مې یو وخت هم یوازې نه ده خوړلې، خامخا یو څو تنه دوستان او اشنایان ځان را رسوي.
خدای دې دغو ډول کسانو ته هم انصاف ورکړي چې د غرمې ډوډۍ به د کوم دوست آشنا دفتر ته رسوي.
رښتیا وایې، خو زه یې مسې نه پرېږدم. کله یې چې ډوډۍ وخوړه او لاړل نو بیا د یوه یوه نوم له نور شهرت سره په فیسبوک کې لیکم چې ښاغلي معاون تبرګل کولنګ نن پلانی خپل حضور ته ومانه او د هغوی له مشکلاتو اورېدو وروسته یې له هغوی سره د مرستې کولو وعده وکړه.
نو هغوی بیا خفه کېږي نه؟
نه، خوشحاله وي چې نوم یې په فیسبوک کې لیکل شوی.
رښتیا، د فیسبوک په باره کې څه نظر لرئ؟
فیسبوک د موږ غوندې زیاتره چارواکو لپاره آبي حیات دی، ځکه که فیسبوک نه وای نو پرته له خپلو کورنیو او نږدې خلکو به بل هیچا نه و پیژندلي. خو نن سبا د فیسبوک له برکته مو آن په غرونو کې شپانه هم پیژني او که مصفت ونه کړي نو دوه درې د کنځلو کمنټونه خو خامخا رازاروي. له دې امله فیسبوک ډیر ښه شی دی او بیا خو په نورو نومونو هم سړی پاڼه جوړولی شي او د ژوند له هر اړخه خوند پکې اخیستلی شي، تر دې چې په فیسبوک کې نر د ښځې او ښځه د نر احساسات هم خپلولی شي.
ډیر ښه. پرته له فیسبوک، ټویټر او یوټیوب نه بل کوم فعالیت هم لرئ کنه؟
متاسفانه چې نه، ځکه د ملي وحدت حکومت لا تر اوسه هغې نقطې ته نه دی رسېدلی چې ټولو ادارو ته د کار ساحې برابرې او عملي کړي.
زکا چی؟
سنه شاعران په دنیا کې لاوسم درې شان ژوند کوي
چلم مانګای او ګودار
د چارواکیو درې کارونه خزده دي
ځان ستایل ځان مړاول او ځان ساتل
نوې وزیر چې مقرر شي نو درې جملې ډېر تکراروي
پلان جوړوم پلان به جوړ کم او د پلان لمخه به کار کوم
قدرت ته در رسیدو درې لاندې لارې دي
چاپلوسی خپلوالی او چالاکی
په مړی ژوندیو کې د چالاکانو ګډون درې ګټې لري
غټان یې ویني واړه د غټانو ګمان ور باندې کوي او له غټانو سره د ستړې مشي او چاپلوسۍ چانس ورته برابرېږي
فیسبوک درې ډوله کسان ډېر کاروي
پوچکولي قدرت رسیدلی او قدرت د ځان رسولو شوقیان اوس مو یو دفتر ته بیایو او هلته مو د موین صاحب له فعالیته خبرو وایي نن سبا موین صاحب له خپل دفتره ډېر په اشپزخانه کې لیدل کیږي چې دا ولې
دا موین صاحب چیرته دی
صاحب هغه لکه چې په اشپزخانه کې دی
اخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي
رښتیا وایه صاحب ډېر زیات اشپزخانې ته ځي
صاحب لکه چې اشپزي خوند ورکوي
نه پوهېږم خو اشپزخانې ته ډېر ځي کېنې مه خورئ موین صاحب چیرته دی
صاحب اشپزخانه کې دی
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی نو په اشپزخانه کې څه کوي
نه پوهېږم صاحب
عجیبه ده
ولاړې کړم صاحب
نه زه خپله ورځم وګورم چې څه کوي
ښه صاحب
اجازه ده
اوه عزیز صاحب ته دلته
درته سودا مشوه ما ویل چې ته ودرېږه دی په اشپزخانه کې څه خوري تا خو مټې بډ وهلې او کار کوي
صاحب ما ویل لږ به له اشپز سره مرسته وکړم
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې او مامورین دي وایي چې په اشپزخانه کې دی ما ویل خامخا به څه شی خوري
صاحب اشپزخانه خوند راکوي ما به چې درته ویل چې اشپز مې مقرر کړه خو د همدې لپاره چې اشپزخانه خوند راکوي
دا څه وایې غټ موین مې مقرر کړی اشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده
نو د څه شي خبره ده که دې په اشپز زړه خوږېږي نو یو بل به هم ورته ونیسو چې کار پرې کم شي
صاحب دغه خبره هم نه ده
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په اشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي
نه صاحب دغه خبره هم نه ده
نو څه خبره ده لکه خو ما هم پرې پوه کړه
ځه صاحب مه پسې ګرځه
اوس مې نو سودا شوه خامخا به یې راته وایې
صاحب چې ریښتیا درته ووایم نو له موینیته مخکې اشپز وم او ډېر وخت مې اشپزي کړې ده له همدې عمله مې اشپزي او اشپزخانه خیسي
ګوره موینیې باید په خپل دفتر کې واوسي بیا یوه کوټه کارونه هم درته پراته دي باید هغه هم خلاص کړې وړه دنده نه ده وړکی موقف نه دی باید قدر یې وکړې او اهمیت یې درکړې
صاحب د تا خبرې ټولې رښتیا دي خو د ما زړه له اشپزۍ او اشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی
هېڅ د منلو خبره نه ده
صاحب د تا دې همدومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه اشپزۍ ته جوړ شوی یم صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي نو
څه وکړه
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه اشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکارۍ په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم
ته رښتیا وایې باید ما داسې نه وای کړي خو ځه اوس چې شوي دي اشپزخانه به درته جوړه کړم موین صاحب
<تص->
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، شکریا مرادی، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر زرغ ہسکر پان جلان لکل مر بلوچ ترکمن ہزار ازبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خیر غز برا ہوئی تیز باش گجر I'm gonna make it.